السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیکه هله پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورت نو وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکان وایي که حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو کارخانې به نور صوبو ته یوسي. پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پرونی برید کلک ها غندنه کړې ده او د روس توپخانې په بمبارۍ کې یوکرین کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د خبرونو سرټکی تفصیل د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقل کړي. یا د اتحادیه د جولای په اتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا نه امنی زیاته شوې چې له وجې د دوی ځانونه کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. د انډستریال اسوسییشن مشر ملک عمران اسحاق د جولای په نهمه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې لړ کې یوه غونډه هم کړې چې پکې ورسره د کارخانو زیاترو مالکانو خپل اندېښنې شریکې کړې او ویلي دي چې وسلوال دړکې ورکوي.
واٹس ایپ میسیجز هم دی دی کې د افغانستان نمبر اگر روان دی واٹس ایپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او دې ټایم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا مخ په بره روان دي.
ملک اساق زیاته کړه چې د جولای په اومه د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم برید شوی چې پکې ځاني زیان نه و شوی خو ودانۍ او پکې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلې. بلخوا د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د صنعت مالیه او ټیکنیکل تعلیم وزیر عدنان جلیل مشال لیډو ته ویلي په دې اړه یې لاله وړاندې ټولې متعلقه ادارې خبر کړي او هڅه کوي چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په کوټه کې وسلوالو نن دوه تنه وجلي. د کوټه پولیس چارواکو نن مشال لیډو ته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی قمرانی په لوی سړک نن حق محال یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ترې د موټر سایکل اخیستلو هڅه کوله او دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شوی او وسلوال تښتیدلې دي. د پیښې وروسته په سیمه کې سخت احتجاج شوی او خلکو د کوټه او هزار کنجي ترمنځ د قمرانی په لوی سړک د احتجاج په توګه نه یوازې مړی خي وو بلکې سو ساتونو یې یاد سړک هم د ټرافیک په وړاندې بند کړی وو. احتجاج کوونکو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په پیښه سخت خفګان څرګند کړی او د وزیر اعلی د دفتر نه خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي له پولیسو د پیښې په اړه رپورټ غوښتی او په آینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې ورته امر کړی دی. ملي جمهوري غورځنګ یا NDM په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې مظاهره کوي. یاد غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې هم مظاهره کړې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ د تپي کلي مشر او د سرکاري ښوونځي استاد عتیق الرحمن باندې برید وکړ او هغه یې واجه. د میرانشاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیښې مقدمه یې درج کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حمله ذمہواري لا چانه د منلي د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داول په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وجنه غندلې ده او له انتظامی څخه یې د ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې ده. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د رسنۍ په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو غندلې. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له خولې راغلي چې په حمله کې د وجل شو له کورنیو سره خواخوږي لري. بیان زیاتوي چې اسلام آباد د تراګرۍ پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی. او بل خبر دا چې د یوکرين سیمایزو چارواکو پرون ویل چې په ختیز لیمان خار کې د روسیې د توپونو په دزونو کې لکتر لګا شپږ کسان وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په اتمه د یوکرين د په یوکرين د روس د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. د دونیتسک سیمایز والی پاولو کیرلینکو پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق د سهار 10 بجې د استوګنې په یوه سیمه کې په ډزو کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دي او یو کور او دوکان ته زیان رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود دي او په هغه ساحه کې کار کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکانو دړکه ورکړي چې که امنیت ور نکړل شي نو خپل کاروبارونه به نور وسبو ته منتقل کړي. دوی وایي وسلوال ترې قلنګ غواړي.
دا ٹائم دے جیا بیا دا د صوبے نے خلق کو چکی اور کاروبار به بندی اور اس دا ڈیر شے ایکسٹریم تراوان دے.
ملی جمهوری غورزنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې زد مظاهره اعلان کړی دی. د غورزنګ یو مشر وای
په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی. انډ ایم بد دشتګردي تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل ګمونه پورته کوي.
په سواد کې د شخړو د هواري حکومتي جرګه کې خزي او نرخزیان هم شامل کړل شوې دي. نرخزیان په دې اړه سوای
نو ټرانسجندر پر افډې را خزا ځکه چې کوم ټرانسجندر کې مسلې مسائل دي راځین او هغه هم د بیا سیسو حل کړو.
په کراچۍ کې مخپټو وسلوالو یو خبريال تختولې او یوکرېني ولسمشر پرون له ترکیه څخه هغه پوځي قومندانان هم لزان سره هیواد ته بوتلل چې تیر کال روسي ځواکونو نیولې وو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واورې. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي په دې ورستیو کې ورته یو وار بیا امنیتي غوښونه زیات شوه او حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو خپلې کارخانې به نور وسبوته یوسي. یاد اتحادیه په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای په اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم برید شوه چې پکې ځاني زیان نه دی شوه خو په ودانۍ ته او پاغې کې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي ژمن دی چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو او کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په دې حقله تفصیل له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا صنعتکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابیلو موبایل شمیرو څخه د پیسو غوښتلو یا بټي او دړکو زنګونه راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګري په کور د لاسي بم برید شوی وو چې پکې ودانه او کور کې ولاړ څلورو ګاډو ته زیان رسېدلی وو. وایي وړاندې ورته د بټي کالون راتل او په نه ورکولو دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته په دې بابلا د جولای په 9 ویل چولان دی د قصې ختم شوی وي. خپل دې اوس یو ور بیا سر راپور ته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. نو وی اوټ خو راوته شي که حکومت غواړي نو دا لعنت به ختم شي او دې ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسٹرشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوه دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دی انډستریلیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا دا د صوبې نه خلک کو چکی او کاروبار به بندي اور چې دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ یې زیاته کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او صنعتونه د 1380 تبادم نه او تر هغه لري لوجه ډیر اغیزمن دی او ګنشمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریج لري نو د خیبر پختونخوا د صنعت مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشا لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټول متعلقه ادارې په دې خبر کړی دي او اوس به هم د دوی د هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کول لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
Administration of police and law enforcement agencies se humre kaafi aur hamari provincial government is pe indulge bhi hai ki ji inki root cause ko dekha jaye aur root cause ko eradicate
intizamiye police aur amniyati idaro ta mung wayli hum di aur subai hukumat padi ki lagya hum de che de har sajarda malum kadi aur da jarani nada khatam kadi zaka da dawal pe khudair manfi asarat hui aur ha khalak che de suba ke da kalun raasi rozgaruna kai no agwi ba majboor shi che karobaruna preek di no che rozgar نوی نو د خلکو ژوند به هم خنوي او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلي هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هواره کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او داسې سخت سزا ورکړي چې بیا داسې کولو کوشش نه کوي
جو کلپرس هم انکو سزا دی جائے تاکہ وہ ایسی ایگزیمنری سزا دی جائے کہ خلکو یې کرنے کی کوشش نہ کرے.
د جمعې په ورځ خوشا سلورنیو بجې پیښور حیات آباد کې د تاجر په کور لاسي بم برید شوی و. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې، وزیر اعلی، ګورنر، د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبې کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم نه روزګار او خو اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پولیس وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ یا ان ډی ایم یو ځای مشر او د سرکاري اسکول استاد وجلې ده. پولیسو پرون د پیښې وروسته په بیان کې ویل چې وسلوالو په اتی قرامان په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوریت غورزنګ د نوموړي ورجنه غندلې وای غړي او پلویان یې نن او سبا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. بلخوا پولیس وایي د ملي جمهوریت غورزنګ د تپي کلی مشر د وجنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په عتیق الرحمن د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په اتمه نیټه د سرکاري اسکول استاد او ملي جمهوریت غورزنګ سیمه ایز مشر عتیق الرحمن په برید کې ووژل شو. نمیرام شاه تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن د جولای په اتمه وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژلی دی. په سیمه کې د ملي جمهوریت غورزنګ مخکشانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد و ټولنیز فعال او د ملي جمهوریت غورزنګ د تپي کلی مشر هم و. نموسین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت ګوند مخکښې بشرا ګوهر، د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکښانو پیښه غندلې. د ملي جمهوریت غورزنګ مخکښانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد د کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوریت غورزنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن وژنه د ګوند لویه زیاده د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټۍ لپاره ډېر لویه د زیان خبره ده ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو رسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا دستګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي. په د یو څو کلونو کښې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. ان ډی ایم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي اورزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې له یوې مودې راهیسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس، سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو یو بل ریپورت ته د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو یا ډی آر سی کې په اول وار خزه او د نرخزیانو یو استازي هم شامل کړی دی. په دې لړ کې پرون په سیدو شریف کې غونډه وشوه چې پکې خزو او دغه منتخب شوی نرخزی د خپلو دندو لوړه وکړه. ویناوالو غونډې ته ویل چې هغه خزې به تاڼو او عدالت ته له تګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواري هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو د هواري په شوراګانو کې ځایي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواري هڅه کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته هم تللی شي. تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په بیلابیل تاڼو کې په مقامي توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزه او یو نر خزه شامل کړل شو چې د خلکو وړې لوی شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع او شوه چې پکې نوي د جرګې غړو سوګند پورته کړو.
په تور ډی آر سی ممبر مې قانون او آئین کې احترام کی
په دغه مهال مدني فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنوی جرګه کې خزی او نرخزې د خلکو ترمنځ شخړې حل لپاره تیار کړي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډی آر سی ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانې زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبرانې ډیری په صحیح طریقه سره اغستې شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تاڼي ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سوات په تاڼو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زمونږ سره دا یو کمی وو، موږ په هر میټینګ کې وی چې زمونږ سره زنانه کمی دي او زمونږ په سوات کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډیر زیات کورنی مسایل د خاون او د خزي پاغي به اکثر مونږ نه پوهېدو. مونږ ته بیا دا پرابلم وو چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نه شو کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه مونږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده هغې مونږ ته د کور خبره دننه نه شو کولی، اوس په زمونږ د اقرانو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوي ممبر آشا ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجندر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجندر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مسئلے مونږ ترازی پلار یا د پولیس او یا عدالت کې مسئلے نو دا غي نه ډیره خبره داد چې لکه مونږ به دې کې حل کو ځان
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر کا د دوه پریخو ترمنځ فیصله وشي نو غوړه ده ځکه چې عدالتونو کې فیصله ډیر زیات وخت تخلی
که بهر د مصالحتونو وشي یا د دینامي وشي نو عوامو ته باندې ډیر زیات فائدہ کوشش ډیر زیات خده زه د ډی پی او صاحب ډیر زیات شکریہ ادا کوم مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګړې لپاره د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی
د ستره تابع کونکي د سوات پولیس مشر حبی الله ګنداپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپل مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي دا ډیره غټه اچیومنت ده جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم ده د آزاد سي عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دے فیصلہ اسی کا دزمکی فیصلہ دی کا دبل دا سے دے ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دا فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کا جاریہ دا جی دا زر دیر اپریشیٹ کو
دستوری په محل ویل شو چې مسلې عدالت ته د وړو نوړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او تانو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نه شتون له وجې د خپل کار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته مجبور شوي دي دوی د جولای په اتمه مشال لیډیو ته وویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته ځي او بیا یې خپلو ادارو ته د استولو لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي او زیات وخت یې هملته تیریږي موږ د خبریالانو د څرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالونو ویایي چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولې بنې مجبور شوي دي په دغې باره کښې خبریال انور ماسید ویایي
چې څومره خبریالونی خاصکر د وزیرستان څخه بنې دغه حکومت نه پیل ښه کي که نه چې دغه نیټ دغه د خلکو ویلې چې دریا پیس کله پوره د نیټ نه وي که نه نو دا مسله دی د ریاست یا د حکومت پوره ډېر د کغور په مقام دی
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلاتې سره مخامخ شوي دي په دغه باره کښې هم د دوی کسانې خبرې وروایي
زمو نوم نصیر اعظم دی خبریال یم د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی دوه میاشتې مخکې مسعود کوم ډسټرکټ پریس کلب دی د هغې افتتاح هم وشوه صحافیونو ته د سهولیات خو ډېره جوته کمېدو خو دا وس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي نه 3G شته نه 4G شته نه ډی ایس ایل چې کوم دی د پی ټی سی ایل له انټرنیټ هغه سهولات هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېره جوته مسله ده په دا وس ټایم شي مشته چېرې د انټرنیټ سہولات روکڑ شی دخل کے چکی موتا تکلیفات تھی کم مسئلے مسائل پلے علاقے نہ ہوئے بیامیج پا سونا طریقہ بندے چی کم دائی صحافت و رپورٹنگ کرائش
امونو ما سکندر حیات آئی جنوب وزیرستان دے سیم خبریال ہے میز دے ٹانک نا او دے دی خان نا سوت وزیرستان کا چی ورطا مش کوریج کی مغنا بعد میز واپسی کاری او بیا دے ٹانک او دے دی خان نا میز آغا خپل خبرنا چی کم میز اداری دی آغا تا میز لازی لو دا میز ډېر سخت مشکلات دی دغه په وجه باندې موږ چې په خپل علاقې کښې نیټ نشته دی هکه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپل علاقې ته نشي تلی او په ټانک په ډی خان کښې په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي منګایي شي ژوند کوي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل دا دې هم یودوي چې د تېرې دوه میاشتې راهیسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالات په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی خو د سویلي وزیرستان وزیرستان خبریالون دے پاکستان حکومتی چارواکیونا وشتنا کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا د زر ګړندی ګامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع په لوړګي کې یو شمیر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم او خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې یې موسیقي وغږیږي او یا نرخزیان ګډ کړي. دوی د جولای په اوومه د جرګې وروسته یو اعلامیه هم لاسلیک کړې. په ټولنیزو رسنیو د جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په دغه فیصله نیوکه کړې دي او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. بلخوا د لوړګي پولیسوای هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولې. د پولیسو په وینا په غم خاده کې ګډون کول یا نه کول د دنیا لیمانو شخصي کار دی. فرهاد شینوارې مو په نور حال خبروي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحه تبه هم نورزی. دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولسی غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون مکوي چې داسې ډول کارونه تر سره کوي. په دې موخه مفتی عبدالرحیم دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چہرے ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا تمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوشا دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشالۍ کې ون منځي او کلهګ موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وی او تاریخي طور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشالۍ مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه کار په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې او بنښتا زنانم چې کوم دی وبوبسي یو یو دوه کیلومتره بهر وزي په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غې نه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی مولایانو لپکار دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د ښځو په برخه او د نشې توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډې را جوړې کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړی نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نه کړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقلې کړي. یاد اتحادیه د جولای په اتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا ناامني زیاته شوې چې له وجې یې د دوی ځانونه، کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا نگران صوبایي حکومت وایي د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو، کاروباري خلکو امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په کوټه کې دوه تنه وسلوال وجلی. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی خمرانی په لوی سړک نن هغه مهال یو پلار زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ته د موټر سایکل اخیستو هڅه کوله. دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شو. وسلوال تښتېدلی دي. له هغې وروسته په سیمه کې احتجاج شوی او پکې ګډونوالو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو ځایي مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره اعلان کړي دي. یاد غورځنګ نن هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې مظاهره وکړي. دا له هغې وروسته ده چې په وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ د یو ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد عتیق الرحمن وجلی دی. د میرامشاه پولیسو ویلي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او د پاکستان حکومت د ایران په سیستان، بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووجل شو. د رسنیو په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې څلور مشکوک وسلوال هم وجل شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو د نړیوالو ریپورټونو په لور. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون له ترکیې څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته استانه کړل چې تیر کال روسي ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انقرې په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. کرملین د زیلنسکی اقدام ته توند غبرګون ښوولی او ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د ریپورت مهمې برخې درته اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکراین د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې یې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یوه لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او په غېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلی دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. ایران د خالی په ورځ هغه دوه افغان وګړي د خلکو په وړاندې په دار وخېژول چې ور باندې په یو ترهګر برید کې د لاس لرلو تور وو. په یعنی حال کې په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو ماموریت شوې د حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبري ایجنس د نننی رپورټ له مخې په وژل شو کې دوه پولیس والا او څلور بریدګر شامل ملدی. په دې حقلا تفصیل د صالح محمد صالح رپورٹ کې ورو.
ایران هغه دوا افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سیو وو. فارس او اسنا خبری ایجنسیونو ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام هزار کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حمله په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری ایجنس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په دیش کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یو سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ژغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری ایجنس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا ایجنس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکاچینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال خبرونه دي. د طالبان حکومت په یو شمیر اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له وجې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. د طالبانو تر واک لاندې سرکاري رسنۍ وایي یو چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لویا پانګونه یا سرمایه کاری هم شامل ده. تفصیل د صالح محمد صالح رپورٹ کې ورو.
په داس سره کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د $500 میلیون پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو 2 میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل سراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د $200 میلیون پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شاید د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي، د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د کسٹم چارواکي وایي د جولای په 1 له روس او ازبکستان څخه په بیلابیلو توکو بار 2 ټرکونه تورخم تر رسیدلی دي. د دوی په خبره دا سوداګری د نړیوال ترانسپورټي نظام لاره کیږي چې په کې په نړیوالو پولو له مال وړونکو گاډو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. دوی وایي د ټیکس نه ورکولو لپاره شرط دا وی چې مالونه باید د ځمکنیو لارو په وسیله ولي دول شي. په پاکستان کې کاروباریان د نظام ته خوشاله دي، خو وايي چې حکومت د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د کسٹم نظام هم چټک کړي او نوې دي کړي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د کسٹمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخې د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار 2 ټرکونه د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټي آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د 6 څخه زیات هیوادونه د ټي آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټي آی آر د نظام له لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک له لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسٹمز د محکمې د ټي آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د 2 نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 میلادي کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نه وی، دا غي رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې نو هغه شورو کې لږ زیات سټرینجنت او سخت نو هغه پای باندې چې کوم زمونږ بلتا ترانسپورټرانو نو هغه په هغه پورا نه رسیدل، هغه وجنه هغه پای باندې تحفظات چې دا خود داسی سیزونه دی چی دا مونگ نشو کوله نو آغا بیا حکومت پاگه با انده فیصله او کچه یارم مونگ دا دی دا رول چی دی نو دی کسی تبدیلی یعنی او بیا آغا او شوی آغا نپس بیا ظاهره دا خلکو تا آگاهی نوی خلکو تا پوی نو آغا بیا آغا ٹرانسپورٹران پوی شو پاگه که بیا دا آغی یو پروسس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چھ دینو اوہ تا کمپنائی بے وقتی آغی کے رجسٹر شوی دی
دا دو ٹرکونو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پرتم مشال ریڈیو تو ویل چھ پا دو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکن نا مال را وڑے دے
دو ٹرک تا ہیں ایک ماسکو سے آئے اشیر تی اور ایک آئے
دا ماسکو نا پر اغلی ٹرک کی سپین لوبیا بار دا او دا تاشکن نا دا پاکستان دا او کاروباری کس سپین تارو ندی پا دو کی دا ماسکو نا دا راغلی ٹرک ڈرائیور روسیا او دا بل ٹرک ڈرائیور پاکستانی دی دا لومړی ځل دی چې د ٹی آئی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوی دی او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلی دی د ماسکو نه تر تورخمه پورې ټوله لارې باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده الحمدلله
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورجو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجي او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینواری وایي چې د ټی آئی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي خدا لوز نامه په مکمل توګه عملی شوی نه ده
دینه مخې اوزل د ازبکستان نام چې وی فجاړي راغلی او هغه علامتي کارګو وا ځکه چې هغه نه پس بیا موږ ونه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه ده کې ټی آئی آر کې تدې دي او دا هم ډیره خبره ده چې دا راشي نه دا ګاډي رااله د دې ټی آئی آر اګریمنت لاندې د تجارت پر مختګ ډیر زیات پوتنشل په دې وجه باندې دی دې کې مشکلات شي کنه په دې کې د کسٹم او د بارډر شي هغه بالکل ختم شي نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډیره زړه مطالبه وه د خطونه په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوې دي
د زاهد شینواری په خبره کې د ټی آئی آر دا نظام په پېښورانه او جدید طریقو عملی شي نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسیدای شي د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس لمخې په 2021 میلادی کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیونو ډالرو مالونه برآمد کړي دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل و.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې ورستۍ بارانونو او سیلابونو د غاسیمه ته غزیدلې لوی سړک زیانمن کړي د سیمې خلک وایي د سیلابونو له وجې د دوی د ځمکو، کلیوالو لارو او استنادي دیوالونو او نورو برخو ته هم زیانونه اوښتي دي بلخوا ځایي طالب چارواکي وایي د غستونزې متعلقه چارواکو سره شریکې کړي او دوی په دې برخه کې د نړیوالو ادارو نه هم مرسته غواړي په دې حق له تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ورستۍ سیلابونو او بارانونو له کبله یاد ولسوالۍ ته غزیدلې سړک سخت زیانمن شوی چې موټر ور باندې په مشکلو تګ راتګ کوي د سپیری د اوسیدونکو په وینا په دې سړک د دې ولسوالۍ افغان دوبې سیمې او د پکتیکا ولایت زیړوک او ورګون ولسوالۍ ته هم موټرونه زیا ورځي چې له کبله خلک ستونزو سره مخامخ شوي دي په یاد سیمه کې سخت بارانونو د خلکو کرنیزو ځمکو، استنادي دیوالونو، فصلونو او کلیوالي سړکونو ته هم لږ ډیر زیانونه رسولی دي د سپیری اوسیدونکي ګل نواب باور مشال راډیو ته وویل
ډیر شدید بارانونه وشول چې د دې سیمو خلکو ته ډیر مالی زیانونه وړول د خلکو کرنیز ځمکه هم بلند کړې او بل اړخ ته د سپیری عمومي سړک بارانونو او اوبو سخر کړې دي خلک تګ او راتګ نشي کولای له مسلو چرواکو مو هله ده چې د دې سیمو خلکو غور وکړي او مخت سړک په اساسي ډول جوړ شي
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احمد ګلوایی په ورستۍ بارانونو کې د سیلابونو مسیر د سیماوالو د استوګنې کورونو ته برابر شوی او د کورونو د تخریبولو امکان ډیر کړی دی
د خلکو ځمکه سیلابونو لاندې پړې او هغه کورونه چې خړو ته نږدې دي د سیلابونو د وړلو خطر لري او بل اړخ ته د سپیری ولسوالۍ عمومي سړک بند شو دا چې د خلکو د تاګ ورتاګ د ستونزو سره مخامخ شوی دی او د مسؤولو چارواکو څخه مو هیله ده چې ژر تر ژره د خلکو د ستونزو غم وخوري.
د سپیرې ولسوالۍ په میر سفر او افغان دوبۍ سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو سلګونه کورنۍ میشته دي چې هغوی هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. د میر سفر اوسیدونکی رحمایل وایي بلډونو ته ځایي مسؤلین یادستون زمانی او له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دې مهم سړک رغولو کې ورسره مرسته وکړي. د سپیرې ولسوال سلطان محمد غزنوی وایي
دی یا به حد از یانه عام سړک ته همړه ورې دی چې د درې ولایت تر مان تر شوه سړک دی پکتیا پکتیکا او خوست او دا رقم ته فرای سړکونه دی کلی ته تر شوی دی زیات ستونزې راوړې ده او دا ستونزه مې خپل امر په تور غو سره شریک کړې دو سنا سعید مینان یې شرې غو کړې ده خو بیا هم کا خیریه پن سټی نه یا د سم ساتوي د سړک د سپکاری د پر اجر ضرورت دی چې همکاري وشي د بخا خبروي.
دی یادونه ورده خوست د اقلیم له نظره له داس سیمو ده چې تیز موسمی بارانونه طوفانونه او ګلی لري چې له کبله خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسیږي. د سیلابونو له کبله د خوست یو شمېر لوی او وړ پلونه هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د موبایل ټلیفون سهولت ته لاسرسی نه لري چې له وجې یې ژوند ګران شوی. دوی مشال ریډیو ته ویلي د یو ټلیفون کولو لپاره غونډیو او غرونو ته خیژي، نو ځکه دوی د چارواکو هم غوښتنه کوي چې دغلته ورته د ټلیفوني شبکو فعالولو لپاره اقدامات وکړي. د طالبان د حکومت چارواکي بیا وایي له وزارت سره د مخابراتي خدماتو نه شتوالي موضوع شریکه کړې او هیله ده چې دغه مسله در حوارشی. تفصیل ده نجیب الله لو خیل رپورٹ کرو.
د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له مخابراتي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله د ستونزو شکایت کوي. دوی وایي ټلیفوني اړیکو لپاره لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته کیږي او له هغو ځایونو په ډیرو مشکلو ټلیفوني اړیکې نیسي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي حاجي کشمیر خان مشال راډیو ته وویل د زرمت یو بل قومي مشر حاجی لایق خان وایي دوی د اړیکو لپاره د لوګر د خروار ولسوالۍ نری څوکې ته خیژي
او بستا مګه درې څلور پنځه سوه کورې دغه ټول دغه د غرو ته خیژي، لا زرمت ته وځي، لا دغه د خروار نری ته خیژي، لا د جګو جګو غرو ته خیژي. دغه لپاره مې چې تاسې یو مهرباني وکړئ یوه شبکه راته جوړه شي چې به خښ.
د زرمت ولسوالۍ په شان د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې هم خلک په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکی رحمان الله وایي
یو ټلیفوني شبکه هم کار نه کوي، که هغه د افغان سیم ده، که د اتصالات ده، که روشن ده، کمچین ده، یعنی د سیمې ستاسې هغه بیخي هغلته ټلیفوني رسرسی نه کېږي او هغه ته شبکې نشته چې دا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دوی ته کوم ټلیفوني لاسرسی نه ده سوی، تر اوسه پورې نه ډانګ راغلې ده، نه داسې کوم بل هغه ورته سوی ده سهولت جوړ سوی.
بلوری ته ځای طالب چارواکی د پکتیا د اوسیدونکو ستونزې منی وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د مخابراتي انتنونو د نصبولو غوښتنه له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د مخابراتو رئیس نصیر الله هجرت وویل
دا مشکل موږ د وزارت سره شریک کړی دی. موږ د زرمات د پوره شپږ انتنونه په پلان کې لرو، جنې خیل او زدرون میشته او لجه منګل، دغه ساحو ته موږ په پلان کې انتنونه لرو. انشاءالله دغه لسمه پروژه کې موږ د پوتشي ولسوالۍ چې هغه کې خدمات نشته ان شاء الله دا مشکل به موږ د وزارت سره شریک کړي حل کیږي.
په پکتیا کې هم افغان بیسیم، روشن، ام ټی ان، اتصالات افغان، تلیکام، سلام او نور مخابرات شبکې همدارنګ د انټرنیټ ځینې کمپنۍ خلکو لپاره خدمتونه وړاندې کوي، خو تر اوسه ټولې سیمې د مخابرات شبکو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. د چارواکو په وینا دا مهال د پکتیا ولایت 6% اوسیدونکي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نشي کولی له خپلو سیمو مطلوبو کسانو او ادرسونو سره تلیفوني اړیکې ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
او اوس هم ورزو د دې غړې اخیری ریپورت ته په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د مشهور پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. دا غونډه پرون د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې هم واورول شوې. سیل دا ایوب ترین رپورٹ کیا ہو
د سیمینار مشر میلما ڈاکٹر اقبال ترین ہوں او دا سیمینار دا صدارت چوکی نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وا. پر دې مهال دا پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته دا پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ریډو ته وویل چې د ارواشاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډیر خلک چاوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش وو چې د دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه نه څه توپیر لري. د موضوع په لحاظ هم او په هغه کې د یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وو کې د په هغه کې لیکلي دي چې زه د اردو پوره وړی او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دي. هغه موضوعی ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دوی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواشاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوې. د پښین سره تړاو لرونکو پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر چی آغا وراتلون کی نسل تا چور کول وشتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب و شاعر و لیکوال و چی آغا پا ټولن یعنی چی سه کائنات تی یعنی آغا اپاکی یو خیال درون که سوکو چی سه ادبی دنیا ده که آغا عربی ده که آغا انگریزی ده که آغا زمر مقامی ده زوبات دا ټول درده در نظر لانده و نو ده ده نصر او ده نظر پاوالا پا جدید پشتو ادب که ده نصر دی اب کنظم دی دا پریوچ چاره دوی ستګ دی.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده هم دا ډول د کور کلی او ملګرو سره خوږو. په دې اړه نور حال د اغزوی حکمت الله صفداس ټوک کی راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزدا د توم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربان پلار نو ویلل او چونکه راز صاحب چې هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستل خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه څه مخ بکیش بلکې موږ خپل طبیعت له کړو چې وایي څنګه تیس ژوند کوي هغه سیدا خو هغه شبکت به پر موږ وو نظر به وو پام را باندې وو د داس پلار دغه د مصر نه کړ چې د باز پلورونه چې پر بچا باندې ډیر زیات پرشر وا چې ډیر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیس ژوند کوي هغه سیدا نو ډیر شپیک ډیر مهربان او ډیر خوش سړی وو په زړه او په ژبه ډیر خوش سړی وو په خپل باندې څوک نه خوشاول چې خلک د داسه ناراض یې مطلب دی ډیر شپیک ډیر مهربان.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواشاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواشاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت به بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درویش پېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د همیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد تر څنګ ښه لیکوال او شاعر وو، او په ژوند کې یې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د فراق امکان ملمر پزړک یاخ کړي، د بے وخت موسمو تر ستم جازم، د جبین سحر دی پټ راسته خساتی، ستا د زلفو د زنګلو تر ستم جازم، لکه خدای د پاسلو عادت یې خپل کړي، اے شاعر د لیلو تر ستم جازم.
زه غلام غوثم، تاسو د مشال رادیو اورئ.